درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په بدخشان کې د روسیې د یوې شخصي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څلور تنه ژغورل شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړی چې دا شخصي جټ الوتکه په کوفا پولیسوالۍ کې لویدلې ده. دوی تایید کړی چې څلور مسافر ژوندي پاته او دوه نور مړه شوي دي. د ایران قضایه قوه د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت له مسؤلانو سره افغانستان ته د یو لړ بندیانو د انتقال په مسأله خبرې کړې دي. د ایران دولتي خبری آژانس اردا د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد د قضایه قوه د نړیوالو چارو د مسؤل کاظم غریب آبادی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د عدلی وزارت له چارواکو سره لیدلی دي. ارناد غریب آبادی په قول ویلی چې تهران له ایران افغانستان ته د افغان بندیانو د انتقال او افغان کډوالو ته د آسانتیاو د برابرولو هوډ لري. تیر کال څه باندې 1500 افغان بندیان د ایران له خوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تیره میاشت تایید کړی و چې په ایران کې شاوخوا 5000 افغان کډوال بندیان دي. ترنولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به سبا سه شنبه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه د جنوبی افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت غربي په 12:30 بجو پیل کیږي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان و بایلله. پاکستانی ټیم د 216 اتیا منډو هدف ورکړی وو، خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د نولس کلنو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبي په جنوبی افریقا کې له جمعې څخه د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. او د اوکراین په اشغالي شهر دونیتس کې چارواکو ویلي چې پر یو مارکیټ د توغندوی بریدونو له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په دونیسک د روسیې لخوا ټاکل شوی مشر دینیس پوشیلین ویلی چې د دونیسک شهر په څنډو کې د دغو بریدونو له امله د دوو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه اوکراینی پوځ په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. کیف د دغو بریدونو په تړاو سمدستي څه نه دی ویلي او د روسي چارواکو اداوي هم په خپلواکه توګه تایید شوي نه دي. د دونیسک مشر دینیس پوشیلین ویلی چې د بیړنیو خدمتونو واحدونه په سیمه کې په کار بوخت دي. زموږ شخص له ازادي رادیو اوري. په برشان کې د لویدلې روسي الوتکې څلور سپرلي ژوندۍ موندل شوه. زرګونو کسانو د چمن سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو په اعتراض کې د نه وړلو اعتصاب پیل کړی.
چې موږ د بارډر کوم د پاسپورت فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی دراسته به موږ نه استو کوم روکا پایو که یو مری که سل مری.
افغان مالداران وایي وچکالیو سخت زیان ورارولی.
ډیر وخت کېږي پوه شو د مالداري کاروبار کوو، خو سګنۍ غونې مالداري د تاوانداره مالداري په دې دغونه ژوند کې نه ولیدل.
د کونړ د شیګل اوسیدونکي په خپلو کمو وسایلو خپل سیمې ته سړک جوړوي.
چا چرګه خرڅ کړي، چا بزه خرڅ کړي، چا ورغمه خرڅ کړي، ما هغه پیسو باندې سکواټر اغوسته ده. دې ته دولت څه پیسې نه دي ورکړي.
په خوست کې هم پر یوه سړک کار روان دی. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په بدخشان ولایت کې د وی روسي الوتکې تر لویدو وروسته د طالبانو حکومت وایي چې څلور سپرلۍ ژوندۍ موندلې او دوه تنه مړه شوې دي. د الوتکې چې شپږ مسافر او عمله پکې سپاره وو د شنبه په شپه د بدخشان په کوفآب ولسوالۍ کې غورځېدلې وه. روسی رسنیو د پیلوټ له خولې ویلي چې د الوتکې دواړه انجینونه یو په بل پسې بند شول او الوتکه پر مځکه ولګېده. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت تیر ماښام اعلان وکړ هغه روسي الوتکه یې موندلې چې په بدخشان کې لویدلې وه. د دغه وزارت د بیان له مخې دا پیښه د بدخشان په کوفاب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتر لرې شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي. په بدخشان کې د طالبانو د ولایت د مقام د دفتر رئیس خان محمد حاجی اسد هم په یو پیغام کې په دې اړه جزئیات ورکړي. طیاره په کوفاب ولسوالۍ کې لویدلې، شپږ کسان پکې وو، دوه تنه مړه دي او څلور یې ژوندي دي. اوس ساحه د طالب ځواکونو په کنټرول کې ده. طالب مجاهدین د هلته نور نه ګرځي. د روسیې د هوانوردۍ ادارې چارواکو خبر ورکړی چې په دغه چارټر الوتکه کې دوه مسافر او څلور عمله سپار وو. دا الوتکه د تایلند د پټایا څخه ماسکو ته تلله او ټاکل شوې وه چې روسیې ته له رسېدو مخکې په هند او ازبکستان کې ودرېږي او تیل واچوي. الوتکې تر پیښې او له راداره تر ورکېدو مخکې په هند کې تیل اچولي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زخاروفا تاس خبري اژانس ته ویلي په کابل کې د دغه هیواد سفارت د پیکې په اړه طالب چارواکو سره له نږدې تماس لري. هغې زیاته کړې د افغانستان د اوسنیو واکمنانو لخوا د مسافرو د لټون او ژغورنې د عملیاتو له پیل څخه هرکلی کوي. د روسیې د هوایي چلند ادارې د چارواکو د اعلان له مخې دغه خصوصي الوتکه په 1980 کال کې په فرانسه کې جوړه شوې وه او اوس د ناروغانو د لیږدولو لپاره د امبولانس الوتکې په توګه کارېده. د روسیې آرایي خبري اژانس د تایلند او تاپاوا په هوایي ډګر کې د یوې سرچینې په حواله ویلي په الوتکه کې یوه روسۍ جوړه مسافر وو او د ښځې روغتیایي وضعیت نازک وو. خاوند یې پرېکړه وکړه چې د هوایي امبولانس له لارې هغه موسکو ته ولیږدوي. همدارنګه ویل شوی چې د دې ښځې خاوند یو سوداګر دی او د خپلې میرمنې د لیږد لپاره یې د ټولې الوتنې لګښت ورکړی و. د شاټ په نوم یوې بلې روسي رسنۍ ویلي د الوتکې عمله او مسافر ټول د روسیې اتباع وو. د دغې رسنۍ د معلوماتو له مخې د الوتکې له رادار څخه 15 دقیقې تر ورکېدو مخکې پیلوټ خبرداری ورکړ چې د الوتکې تیل په ختمېدو دي او دوی هڅه کوي د تاجکستان په یوه هوایي ډګر کې کښېني. د دې خبرې په دوام کې پیلوټ ویلي لومړی یو انجن کار ودراوه او بیا دویم انجن هم بند شو چې له امله پیښه رامنځته شوه. د الوتکې د لویدو په باب تخنیکي جزئیات او څرګندونې له خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي د وچکالۍ له امله مالداری ته سخت زیان اوښتی او ان یو شمیر څاروي هم د وچکالۍ له وجې له لاسه ورکړي دي. یو شمیر مالدارو ازادي راډیو ته ویلي چې د وښو د نشټوالي له کبله خپل څاروي په څو چنده ارزانه بیه خرڅ کړي دي. د افغانستان د کرنیزو تولیداتو او مالدارۍ خونې مسؤلان هم وایي چې سږکال وچکالۍ د هیواد په بیلو بیلو ولایتونو کې په ځانګړي ډول د هیواد په شمالي ولایتونو کې مالداران سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د روان کال وچکالۍ د کرنې تر څنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مالدارۍ سکتور ته هم سخت زیان رسولی او ان د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې لامل شوی چې څاروي له منځه ولاړ شي. د پروان ولایت یو مالدار مصور ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالۍ او د څارویو لپاره د وښو د نشټوالي له امله اړ شوی چې د غواګانو او پسونو په ګډون خپل ډیر څاروي په ټیټه بیه وپلوري.
څنګه ډیر مالونه له لاسه مرکړل ته مرګ یې مکه او څه له خوشحالۍ له خاطر هم په تاوان باندې خرڅ کړل. ډیر وخت کېږي پوه شو د مالداري کاروبار کوو خو سګنې غوندې مالداري د تاوانداره مالداري په دې دغونه ژوند کې نه ولیدلې. ډېره ضربه هم قوي خوړلې د خوشحالۍ له خاطره. مرضونه هم زیات شوي دي او مال ته واښه نه سو رسولی. مجبوري نه هم خرڅ کړل، په تاوان هم خرڅ کړي دي.
د وویل چې په دې سربیره یې یو شمیر څاروي ناروغه شوي او مړه شوي هم دي. دی وایي له څلورو کلونو راهیسې مالداري کوي خو دومره زیان ورته هیڅ کله نه و رسېدلی لکه سږ کال یې چې ګالي. د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ یو مالدار عبدالعظیم هم ورته شکایت لري.
زموږ غواګانې ډېرې کمزورې او وچې شوې وې، ځینې یې مړې شوې او ځینې له دې امله چې واښه اوربش او غنم نو او یا یې دوی ته د ورکولو کومه لاره نه وه. هغه چې ژوندی پاتې وې په نیمه بیه مو خرڅې
کړې.
دی وایي اتیا څاروي یې درلودل چې نسلګیري به یې ورنه کوله، بچي او لبنیات به یې خرڅول او خپلې کورنۍ ته به یې یو مړی ډوډۍ ګټله. دغه مالداران ادعا کوي چې په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مرستندویه ادارو ورسره مرسته نه ده کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولید خونه هم د مالدارانو د ستونزو او د وچکالۍ له امله دوی ته د اوښتو زیانونو پخلی کوي. د دې خونې اجرایي رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی بسیار زیاد بخصوص مناطق سمت شمال ما شمالم.
په افغانستان کې وچکالۍ په ځانګړي ډول په شمالي ولایتو کې کروندګر او مالداران ډیر زیانمن کړي، خپل څاروي په کمه بیه پلورلي تر څو ضایع نه شي. موږ د واورو او باران د اوبو د تنظیم لپاره له اړوندو بنسټونو سره یو پلان جوړ کړی.
نهادهای مرتبط شریک ساختیم که در روز زمینه چی گونه مدیریت آب باران و برف است که ما چی گونه او را مدیریت کنیم.
حتی ما وکره دی مالدارانو دی شکایتونو او دی دوی دی ستونزو دی هواری پا اره دی طالبانو دی حکومت دی کرنی او بولگولو او مالداری وزارت دی ویاند مصباح الدین مطمئن نظر هم واخلو. خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. تر دې وړاندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو د پرله پسې وچکالۍ د پایلو له امله د ورسره مخ ستونزو نه شکایتونه کړي وو او ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ژمي موسم له پیل راهیسې واوره او باران نه دی شوی او دوی ورته ډېر اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د وچکالۍ پر دوام او شدت اندېښنه وښوده او وی ویل چې دغه هیواد په پرله پسې ډول د درېیم کال لپاره له وچکالۍ سره مخ دی. بلخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP تېره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې وچکالۍ، سیلابونه، سخته ګرمي او د ژمي ویجاړۍ ورځ په ورځ زیاتېږي او د کار د افغانستان پر کرنه، اقتصاد او امنیت ناوړه اغیز کړی دی.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
په چمن کې پرلتوالو له پرون یک شنبه څخه د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. دوی د تیر کال له اکتوبر میاشت راهیسې د پاکستان له حکومته غوښتنه کوي چې پر چمن دروازه له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه ختم کړي، خو د پاکستان سرپرست مرکزی حکومت دا غوښتنه نه مني. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ څو ځلې خبرې هم شوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. په دې اړه د سمد شبنم راپور واورئ.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر له 18 روان پرلتوالو د جنوري له 18 د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. په دې اړه د چمن د پرلت مشر غوث الله د جنوري پر 18 وویل
موږ د دې سره شروع کړل چې موږ ریاست او موږ حکمرانان چې کوم دلته په پاکستان کې حکمراني کوي د دې سره د دې ولس د دې عوامو اعزاز نشته ورسره چې دا ولس یې ستړي کړی دی، د عوام یې ستړي کړی دی چې دلته نه په چمن کې کارخانه شته، نه یو بل فیکټري شته، نه یو بل تعلیم شته. صرف زموږ خلک ټوله د بارډر پر امید د دې نو موږ د مجبوري سه اوس پر بو کارتل کې خپل ناشتو چې زموږ د بارډر کوم د پاسپورټ فیصله دی کړی چې دا فیصله واپس نه واخی دراسته به موږ ناشتو کوم روکه پایو که یو مری که سل مری.
د چمن پر لټوال حکومت د چمن او سپین بول دکترمن سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمال وزیر جانت سگزی د جنوري پر لسمه په کوټه کې یو خبري غونډه مال ویلی وو چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولې د پاکستان خپل مجموعي ګټه په نظر کې ساتلې او دا پریکړې کړې. د چمن د سوداګرو اتحادیه مشر او د چمن د پرلتویان صادق اڅکزي د جنوري پر 18 شلېدو ټول د پاکستان حکومت چې د نورو ایوادونو سره پر پوله کومې اسانتیاوي د غزې خلکو ته ورکړي د غا اسانتیاو ورکولو حق دوی هم لري.
خدای خواست خویی ادی مرد اصلاحی ادی گروه اصلاحی زمینی اکایق دیو گوری گرون دیو گوری چه مرد کمو مشکلات کنم خامه شد مرد مشکلات ره مرد خو وان پایتی جلده ده بادر نور خمو در شین غالو اغا پراتو در اتب بادران و بانی پاکستان ده کمو یوادیو ترسی خلق تک را تک لری او مرد سکی پشتانه پچی خواری خلق مخامی کار قبائل خلق زیرازی مرد سکی خواری.
د چمن پرلت لاغه وروسته پیل سوی چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بارینیانو ته د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر تر 1 له یواده د وتلو وخت ورکړی وو او د لومړي نومبر څخه یې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره اخیستی.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 15,000 واوښت. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله پیژندل کیږي، د اکتوبر په 1 پر اسرائیل برید وکړ. اسرائیل د حماس د بریدونو په غبرګون کې په غزې ترنګي خپلې پراخې بمباری او حملې پیل کړې چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په غزه کې د خلکو د وژنې دوام د نه منلو وړ او زړه بوژدونکی بللی دی. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په غزې تړانګه د اسرائیلو د بمبار او بریدونو په دوام د یک شنبې په ماښام له دې سیمې خړ لوګي پورته کېدل. د اسرائیل پوځ مخکې د ورځې په جریان کې د رفح په مواسي کې د پوځي عملیاتو ویډیو خپره کړې چې پکې اسرائیلي ټانکونه او پیاده ځواک د بریدونو په حال کې دي. اسرائیلی چارواکو ویلي په غزه کې به جګړه څو میاشتې دوام ولري. اخوا د غزې د روغتیا وزارت د دغو بریدونو د دوام پر مهال د یک شنبې په ورځ اعلان کړی چې په غزه باندې د اسرائیلو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15,000 تنو اوښتی دی. د غزې روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي ډیری وژل شوي ښځې او ماشومان دي. یوازې یک شنبه او وړمه ورځ د غزې روغتونو ته د 180 کسانو جسدونه انتقال شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې د مرګونو کچه بې ساري او نه منونکې بللې. هغه چې یک شنبه په یوګاندا کې د ملګرو ملتونو د غړیو هیوادونو د یوه اړوند ایتلاف جیوا او یا جماچین سرمشریزه کې غږېده، زیاته کړه:
Israel's military operations.
په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات چې د حماس تر اکتوبر 1 مینا وړه حملې څخه وروسته پیل شوې، پراخه کچه ویجاړې رامنځته کړي او دومره ملکیان پکې وژل شوي چې د سرمنشي په توګه زما په دوره کې ساری نه لري. په دې وژل شوو کې زموږ یو نیم سل کارکونکي هم شامل دي. دا زړه ماتونکی او هیڅ د منلو نه دی. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي، د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیل په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 تنه نورې یرغمل ونیول. اسرائیل تر هغه وروسته په غزه تړانګه بمباری او پراخ بریدونه پیل کړل. اسرائیل ویلي له حماس سره د 100 تنو پاتې یرغمل شوو کسانو تر خلاصون او د حماس د مشرتابه تر له منځه وړلو پورې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د حماس مشرانو ویلي تر هغه چې اسرائیل بریدونه ونه دروي، دوی یرغمل شوي کسان نه ورخوشي کوي. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځایي ادارې ویلي 1.5 میلیونه کسان په غزه کې بې کوره شوي او شاوخوا 1 میلیون خلک هم رفح ته پناه وړي. ملګرو ملتونو ادارو خبرداری ورکړی چې د مرستو لپاره عاجله اړتیا ده، ځکه لوږه خوره ده او د ناروغیو د زیاتېدو اندېښنې هم شته.
د خبرونه په دوام کې د کونړ په شیګل او د خوست په ولایت کې د سړکونو د جوړېدو حال درکو، خو تر دې وړاندې بو د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو لیکنو خبرو.
د نړۍ ګڼو معتبرو رسپونو او خبرونو د افغانستان په شمال کې د یوې روسي الوتکې د نسکورېدو پر پیښه لیکنې او تبصرې خبرې کړي چې مخکې په اړه ډول ډول ادعاوې سوي دي. په لومړیو کې رسنیو راپور ورکړی و چې په بدخشان کې نسکوره سوې الوتکه هندۍ ده، خو د هند د هوایي چلن ادارې دا معلومات ناسم بللې دي. بریتانوي ورسپانې انډیپندنت په دې به په یوه مقاله کې ویلي په دې روسي الوتکه کې شپږ کسان و چې د رادار له دستګاه له ورک کېدو وروسته د بدخشان په غرنۍ سیمه کې نسکوره سوه. په دغو شپږو کسانو کې څلور تنه د الوتکې عمله او دوه نور یې مسافر وو. ورسپانې د روسیې د هوایي چلند د یوې څارونکې ادارې په وینا ویلي دغه الوتکه په یوه امبولانس الوتنه د تایلند له پاتایا څخه روانه سوې وه. په هند کې له تم کېدو وروسته د ازبکستان له لارې د مسکو ژکوبسکي نړیوال هوایي ډګر ته پر لاره وه. د انډیپندنت په لیکنه روسي چارواکو ویلي چې د رادار له پردې د دې الوتکې له ورکاوي وروسته تماسونه ورسره پرې سول او دغه الوتکه د اتلانتیک ګروپ ال ال سي او یو شخص مربوط وه. د ورسپانی په لیکنه د روسیې د هوایي چلن ادارې اعلان د بدخشان لپاره د طالبانو د چارواکو له څرګندونو سره په ټکر کې دی چې دغه الوتکه یې د هند بللې وه. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری ویلي چې دغه الوتکه زیباک ولسوالۍ ته نږدې د شنبې ناوخته نسکوره سوې ده. هندي چارواکو ویلي چې دا فالکون لس ډوله الوتکه یو هوایي امبولانس و چې له تایلند څخه مسکو ته روانه وه، خو د هند پر ګایا هوایي ډګر هم د څه وخت لپاره تم سوې وه. په مقاله کې راغلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نړیوال هوایي شرکتونه تر ډیره د افغانستان پر فضا له الوتنو ډډه کوي. هندي ورځپاڼې اکانومیک ټایمز په خپله پرونۍ ګڼې کې د افغانستان پر اقتصادي رکود لیکنه خپره کړې چې د افغانستان د اقتصاد د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په هرو 14 ورځو کې دغه هیواد ته 80 میلیون امریکایي ډالره لیږل کیږي. اکانومیک ټایمز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګر تازه راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي په وروستیو دریو میاشتو کې په بیلابیلو پړاوونو کې افغانستان ته په میلیونونو ډالره لیږدول سوي دي. د سیګار په معلوماتو کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما په حواله ویل سوي چې په هرو 10 یا 14 ورځو کې افغانستان ته 80 میلیون امریکایي ډالره لیږدول سوي او دا پیسې په یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ساتل کیږي. دغه پیسې د افغانستان بانک یا هم طالبانو ته نه دي سپارل سوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله خلک له ډول ډول بشري ستونزو سره مخامخ دي. د هند اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی یو څېړنیز راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي 90% افغانان د خپلو لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره کافي منابع نه لري. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې بشري وضعیت وروسته له هغې لا خراب سو چې څه کم 2.5 کاله مخکې تیر جمهوري نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوډک درې اوسیدونکو خپله مټه را بډ وهلي او خپلې سیمې ته سړک تیروي. دوی وایي تر اوسه سړک نه لري. د ناروغانو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، نو اوس غواړي دا مشکل په خپلو پیسو او لاسو حل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دلته په لسګونو کسانو مټې رابډ وهلي او لګیا دي خپلې سیمې شینکوډک درې ته چې پکې په زرګونه کسان اوسیږي سرک جوړوي. د شینکوډک درې اوسیدونکي وایي خپله هم لګیا دي کار کوي، خو د سرک زر جوړېدو او د سختو ځایونو اوارولو لپاره یې سکواټر په کرایه راوستی دی. د شینکوډک قومي مشر وسیع الله ازادي راډیو ته وویل ولسی د سرک نشتوالی په وجه ډېرې ستونزې ګالي او د دغو ستونزو حل کولو لپاره خپله لاس په کار شوي دي.
خلک ډېر غریب خلک دي، غربت دی. په چا چرګه خرڅه کړې، چا بزه خرڅه کړې، چا ورغمې خرڅ کړې دي. ما هغه پیسو باندې سکواټر اغوسته. د سکواټر په تاسو نه، دا شخصي لګیا دي. دې ته دولت څه پیسې نه دي ورکړي. موږ د دولت نه د موسسات نه غوښتنه چې د خلکو سره مرسته وکړي او دا سرک ورسي، د خلکو مشکلات حل شي.
هغه وایي د اسدآباد او اسمار عمومي سرک څخه د شینکوډک درې اخیری کلیو پورې 12 کیلومتره واټن دی او دا ټوله ستونزمنه لاره خلک پلی وهي.
دا ډېره اوږده دره ده. خلک ډېر په تکلیف کې دي. زنانه، ماشومان، ناروغان، ټول سپینګري بوډاګان په بازوګانو کې تړل او زنازنه کې دی رئیس ده. او اوس هم په تکلیف کې. اوس چې دا سرک شروع شوی ته نه در خو شه ټول ولل دا خوشحالي کوي. ډېر خوشحاله دی سرک چې دا سرک وي. الله پاک په خیر سره ورسوي.
د ملک وسیع الله په خبره چې په تیر حکومت کې هم د سرک رغولو لپاره د بیلابیلو دفترونو دروازې ټکولي او دا هڅې لا هم جاری ساتلې دي، خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د شیګل ولسوالۍ ځایي چارواکي هم د سرک نشتوالي په وجه د شینکوډک درې خلکو ستونزې مني. له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړي چې په جوړولو کې یې د سیمې اوسیدونکو سره همکاري وکړي. د شیګل سرپرست ولسوال عزیز محمد شفق:
15000 تقریبا ولس په دې کې اوسیږي او ډېر مشکلاتونو سره مخامخ وو. ډېر کلونو کلونو دوی د سرک هڅه کوله، خو تر اوسه پورې نه توانېدلې. او دا ولس چې کوم دی په خپل مصارفو باندې چې کوم دا سرک روان کړی دی، دومره چې دا ولس ډېر یو غریب خلک دی، وس او توان نه لري او بیا هم په چندو مندو سره دا سرک روان کړی دی.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین بیا وایي د خوړو نړیوال پروګرام، یونپس او نورو مرستندوی ادارو ورسره
ژمنې کړي چې کومې سیمې او درې له سړکونو بې برخې دي هغوی سره به د سړکونو جوړولو کې همکاري کوي. یاد دره د کونړ مرکز شمال ختیځ لور ته شاوخوا لس کیلومترۍ کې پرته ده، خو د سړک تر څنګ د ژوند له ګڼو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې ده.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوډک درې اوسیدونکي په خپلو امکاناتو په خپله ځانته سړک جوړوي، خو د خوست ښاروالۍ لخوا له شاره تر مندوزیو پورې د دوهم لاین سړک جوړیږي. دا لاره چې د خوست ګردیز موټرونه هم ورباندې تګ راتګ کوي، د ګڼې ګونې له لاسه د سهار او مازیګر لخوا ډیر وخت بند وي. د خوست اوسیدونکي د دې کار هرکلی کوي. تفصیل د نجیب الله لو خیل پراپور کې واوري.
د خوست ښار د غازی بابرک خان زدان لمناره بیا د خوست ګردیز عمومي سړک په مسیر د 2 کیلومتر اوږدوالي د دویم سړک د جوړولو کارونه پیل شول. د یادې پروژې لومړني کارونه چې د خوست ښاروالۍ له پرمختیا بودیجې ترسره کیږي، په پیل کې د دې نوې سړک مسیر معلومیږي او وروسته به د 200 میلیون افغانۍ په لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ شي. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال روریتو ویل
مونږ تقریبا فل حال د دې مسیر تر اوسه د باندې لس ملیونه پیسې را زیات مصرف خپل ښاروالۍ نه کوو. کله چې اساسي ډول سره جوړیږي هغه ملي لګښت به انشاءالله مونږ خپل حدود پورې ښاروالۍ کې بعد لغینه به فائدہ ما کوي انشاءالله.
د خوست ګردیز د لارې مسیر تر اسماعیل خیل او مندوزی پورې د موټر ډیره ګڼه ګوڼه لري چې له یوې خوا پکې د لارې بندښت ډیر وي او بل خوا پکې د ترافیکي پیښو اندازه هم تر نورو سیمو ډیره ده. د یادې سیمې یو اوسیدونکی عبدالحکیم عزیزی او یو تن ټیکسي چلوونکی اصغر جان وایي
دا سړک چې دا سړک د موږ دپاره نه بلکې د ټولو دپاره ځکه ډیر اړین دی چې د موږ مریض په مشکل کې او د موږ نه د ټول ولس او د ترافیکي پیښې ډیرې وي، نور مشکلات ډیر وو.
مطلب دا سړک نه موږ ډیر خوښ یو ځکه چې یو ډیر رش وي بلار شغه بل دواله نه نه چې جوړ شي ډیر خوان وکي.
د خوست ګردیز د نوي جوړیدونکو دویم سړک په مسیر کې د لزګونو خلکو مارکیټونه، دوکانونه، کورونه، د ښوونځیو او مدرسو ځینې برخې راغلي چې د نړولو کار روان دی. خو مالکینې وایي اړوند ادارې د شخصي ځمکو او ځایونو په استملاک او نغدي عوض ورکولو کې ځنډ نه کوي. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکو حاجي محمد الله ملاتړ او حاجي محمد ایوب وویل
موږ مخالف نه یو، خو دا مهمه خبره ده چې خلک سره عوام سره باید ظلم ونه شي، حقایقو کې باید په نظر کې ونه شي.
او بیا د دولت نه موږ دا غوښتنه ده چې د دولت په چوکاټ کې د خلکو ته چې سرپناه ځای نه لوړل، مارکیټونه لوړل، ځمکې لوړل، د ته د استملاک پروسه زرد زرا په نظر کې ونسی.
د یادونه ورده خوست ښار چې په پخوانی پلان آباد شوی او سوداګری زبر خېډي روانه او څنګه ده په نوې تفصیلي پلان کې پراختیا ته ډیر سیمه په نظر کې نیول شوی او د هغې ترڅنګ له هرې خوا ښار ته ټول داخلي دونکو سړکونه دوه لاینه په نظر کې نیول شوی تر څو نه یوازې اساسي ودانیو جوړولو ته لار خلاص شي بلکې ورسره به د موټرو د ګڼه ګوڼې او د لارو د بندښت ستونزه هم کمه شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وای. مزه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د دوی درې میاشت کې چې موږ کښتونه کړلې دي، غنم مو دغه سی پر وچېدو دي، مرور بل خاطر نسوتلای دغه مو کورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړی دي. بس دغه اړه د بلپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ږغ واورید.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکېلی زما ږغ دی د ایراد د مسؤولو خلکو ته ورسېږي. د ایراد د ریګریشن مهاجر چې دي مثلا پراته دي غریب خلک پښکستا دغه نمایندګانې ټوله دغه خلک دي، غلط خلک دي، خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپله یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي. دغه مسؤولین چې مایسې وېشنګه کوي دغه دې زموږ ږغونه واوري چې د ایراد د ریګریشن مهاجرو کې ډېر ضعیفه خلک شته. دغه نمایندګانې ټوله داسې غلط خلک دي، نیت سمه توجه کوي. دغه زموږ ږغ دې ورسېږي د مسؤولو خلکو تر غوږه پورې.
خو عبدالحا دا تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. روجان زموږ د مرکز لشکرګاه ښار څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو، بیا نو د ناوی ولسوالۍ څخه دغه سرازه ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی، دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړې باندې دغه لار داسې ده د سکنډو کپر د روجان موږ ته چې کوم وخت مریض راپېښ سي موږ تر ولایت پورې نو سره سوالي خپل د مرکزي چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاتې دي دغه تر ګرمسیل ولسوالۍ راورسي، د ګرمسیل ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سي تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجان درې ولسوالۍ نښلي، خانشین دی، دیشو د ګرمسیل دی، دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نښلي. نو موږ خپل د لوړپوړي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو، موږ ته چې مریض راپېښ سي تر ولایت پورې نو سره